الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، الذي أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئته سهلا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. صدق الله مولانا العظيم. الله تبارك وتعالى پر اسلامی امت باندې یو عظیم احسان او فضل کړی دی، چې هغوی ته یې دغه لویه حصه د اسلام ورنصیب کړې ده. او الله تبارک و تعالی پر اسلامی امت باندې یو لویه عطا کړې ده، چې هغوی ته یې لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبعوث کړی دی. هغوی ته یې عظیم کلام چې قرآن عظیم الشان دی ورته راستولی دی. په دغه قرآن کریم کې او د لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د انسانانو دپاره د دنیا او د آخرت ضروریات حل سوي دي. او الله تبارک و تعالی د انسانانو د هدایت او د اصلاح دپاره قرآن عظیم شان را استولی دي. تاریخ ثابته کړې ده چې د اسلام د راتګ څخه مخکې په مځکه کې تاریکه او جهالت و، او په انسانانو کې قوانین او په انسانانو کې دینونه مختلف مختلف و. په هر علاقه کې به یو خاص دین و، چې هغه دین به په بله علاقه کې نه و. د هرې علاقې دپاره به یو خاص عقیده و، چې هغه عقیده به په نورو انسانانو کې نه وه. چا به د بوتانو عبادت کاوه، او چا به د اور عبادت کاوه، چا به د پخوانیو دینو څخه یو څه باقي آثار چې به وه هغه به یې عملي کول. چا به بنده ته عقیده درلوده، چا به الله ته عقیده درلوده د بنده په شراکت سره، او چا به پیرانانو ته عقیده درلوده. دین د اسلام چې الله پاک نازل کړي، ټول دینونه یې منسوخ کړل. په اس دین باندې عمل کول جواز نه لري غیر له دین څخه د اسلام. اس عقیده الله تبارک و تعالی ته مقبوله نه ده غیر له عقیدې څخه د اسلام. هیڅ عمل الله پاک ته مقبول نه دی غیر له عمل صالح څخه، غیر له طریقې څخه د لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د انسانانو د صالحو اعمالو دپاره، د انسانانو د حسناتو و نیکیو دپاره عظیم شرط او مهم شرط هغه اخلاص دی، او هغه صحت د عقیدې دی. دغه مهم ټکي ته کمرو تاسی توجه وکړو، چې الله تبارک و تعالی په قرآن کریم کې په څونه ځایو کې اشاره ورته کوي، او په څونه آیاتو کې د عقیدې متعلق بیان راته کوي. او لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په څونه احادیثو کې صراحتن و اشارتن د عقیدې متعلق بیان کوي. نو هر چا ته به دا یقین سي چې د ټولو اعمالو د قبول دپاره شرط هغه صحت د عقیدې دی. د عقیدې متعلق به د احادیثو د جملې څخه یو څه نمونه ذکر کو، د آیاتو څخه به هم یو څه نمونه ذکر کو، د هغه چا د پاره چې هغه عقل لري او فکر لري کفایت کوي. صحابه کرامو ته لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ډیرو احادیثو کې د عقیدې متعلق بیان په واضح لهجه سره ذکر کړی دی. قرآن کریم هم په مختلفو آیاتو کې دا مضمون مرو تاسو ته تفصیلي بیانوي، تر څو پورې چې د انسان د عقیدې اصلاح نه یې سوی، تر څو چې عقیده پر رب و خالق باندې صحیح او جوړه نه یې راغلی، انسان ته صالح اعمال هم ګټه نه کوي. په دې وجه الله تبارک و تعالی په قرآن کریم کې د مؤمنانو په اوصافو کې په مختلفو ځایو کې د عقیدې متعلق هم بیان ذکر کوي. د احد د غزا څخه وروسته ابو سفیان ابن الحرب رضی الله تعالی عنه چې په دغه غزوه کې د کافرانو د لشکر مشر دی او لا په اسلام سره مشرف سوی نه و، په اتم کال له هجرت بیا الله پاک وده ته اسلام ورنصیب کړي. په دغه غزوه کې چې دوی ولاړل نو بیا یې رسول علیه الصلات وسلام ته حال راوستوه چې موږ و تاسې به یو بله مقابله هم سره کوو، په هغه مقابله کې به نو سره خلاص کو، یا به تاسې کامیابه کېږي او یا به موږ کامیابه کېږو. نو بیا یې د یو خاصې ورځې تعین وکړي، د یو خاص میدان تعین یې وکړي چې پر هغه ځای او پر هغه نیته به سره غواړو. رسول علیه الصلات وسلام هم د هغې نیټې د پاره صحابه کرام اماده کړل او ورته ویې ویل چې هر څوک زموږ سره د احد په غزا کې تللي وي او شراکت یې راسره کړی وي، یوازې هغه کسان به د دې وار هم راسره وځي. صحابه کرام په غمو باندې غمجن دي. تاسو ته د تاریخ څخه معلومه ده چې د احد په غزا کې تر اویا کسو زیات شهیدان راغلي دي، د دې قریبانو غمونه هم ورسره دي، او په ژوندیو کسانو کې هم ډېر زخمونه سته او ستړیاوې سته او لوږې سته. پر هغه سربیره هم لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل چې زموږ سره به هغه څوک وځي چې هغه په تېر وار راسره کړلي. د الله تبارک و تعالی امتحانونه چې مسلمانانو باندې کیږي هغه په دغسې خاصو اوقاتو کې کیږي، په دغسې سختو اوقاتو کې امتحان کیږي. الله تبارک و تعالی به و خلقو ته خبیث و طیب انسان ورجلا کوي. په هره زمانه کې الله تبارک و تعالی په مسلمانانو امتحانونه کوي. دغه امتحان د انسان د ازموینې دپاره دی. الله پاک ته علم وي چې دا انسان یا خبیث دی یا طیب دی، لیکن وعامو انسانانو ته یې هم ښکاره کوي. نو صحابه کرامو ته د ابو سفیان ابن الحرب د خوا څخه چې په دغه وخت کې د کافرانو د لشکر مشر دی یو سړی راځي او صحابه کرامو ته د دوستۍ مخ ښکاره کوي، صحابه کرامو ته د خواخوږۍ رنګ ښکاره کوي چې ستاسې د پاره زه وایم مه وروځئ، دونه انسانان راغلي دي که هر څوک وروځي پایماله دي کې د ازدحامو د ډېروالي په خاطر. صحابه کرامو د هغه غمو د هغه مسکنتو د هغه تکلیفو سره سره هم په عقیده کې هېڅ کمزوري رانه وستل او په خپل عمل کې یې هېڅ سستي ښکاره نه کړل، بلکې هغه ته یې ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، زموږ کافي الله دی، الله ښه کار جوړوونکی دی. که الله پاک جل جلاله موږ ته نصرت را نصیب کړي دا د الله فضل دی، که یې نصرت را نصیب نه کړي دا د الله قدر و قضا ده، د الله په قضا کې تبدیلي و تغییر نه راځي. نو ټوله کسان د هغو ژوندیو کسانو څخه د رسول علیه الصلات وسلام سره روان سول و هغه ځای ته چې ورسېدل پر هغه خپله معلومه نیټه باندې د کافرانو په زړو کې الله تبارک و تعالی رعب او بیر ور واچول. د هغو څخه یو هم و میدان ته را حاضر نه سو. د دې خوا یې یو څه سامانونه ورسره اخیستي و هغه یې هم هلته خرڅ کړه، ګټې یې هم وکړلې. الله تبارک و تعالی د دغو مؤمنانو په شان کې فرمایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله،
دا مؤمنان بیرته کورو ته روغ رمټ راغلل او نعمتونه یعنی تجارت و ګټه یې هم وکړل او هیڅ تکلیف د دوی وضوی ته د کافرانو د خواسه نه ورسېدی. دا د الله جل جلاله احسان و فضل دی چې پر مؤمنانو باندې یې کوي. داسې محکمه عقیده د مؤمن څخه الله تبارک و تعالی غواړي. هیڅکله مؤمن مؤمن نسي کیدلی تر هغه وخته پورې چې د هغه په عقیده کې قوت راغلی نه وي، چې د هغه عقیده پر الله تبارک و تعالی باندې قوي جوړه سوې نه وي. د دې وجې څخه لوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمایي، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت کوي، لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه. اس کله د انسان ایمان صحیح نه راځي تر هغه وخته پورې چې د مؤمن سړي زړه جوړ سوی نه وي. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، او تر هغه وخته پورې زړه نه جوړیږي تر څو چې د انسان ژبه نه وي جوړه. ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه، او هیڅکله یو څوک جنت ته نسي داخلېدلی تر هغه وخته پورې چې د هغه همسایګان د ده د تکلیفو څخه په امن سوي نه وي. دغه حدیث شریف امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمة الله تعالی علیه په خپل مسند کې را نقل کړی دی. د دغه حدیث څخه موږ و تاسې ته دا یوه جمله زموږ د موضوع سره شراکت لري. هغه جمله دا ده چې انسان لره ایمان ګټه نه کوي تر څو چې زړه یې جوړ نه سي. د انسان د زړه جوړوالی په څه سره راځي؟ هغه په دې سره راځي چې انسان به پر قدر باندې ټینګه عقیده لري. که خیر دی د الله د خوا څخه دی، که شر دی د الله د خوا څخه دی، ولو که د بنده پر لاس باندې و تا د تکلیف ورسیږي دا هم د الله د خوا دی، ولو که د زمانې د اسبابو د خواسه و تا د تکلیف ورسیږي دا هم د الله د خواسه دی. که د مؤمن د خواسه تکلیف در ورسیږي، که د کافر د خواسه تکلیف در ورسیږي دا د الله د خواسه دی. دغسې قوت د عقیدې د ایمان د پاره شرط دی. د دې وجې څخه الله تبارک و تعالی فرمایي، ما اصابکم من مصیبه الا باذن الله. هیڅکله و تاسې ته یو تکلیف نه رسیږي، یو مصیبت نه رسیږي، مگر که رسیږي دا د الله جل جلاله په اراده سره دی. ومن یؤمن بالله یهدی قلبه، او هر څوک چې پر الله جل جلاله باندې عقیده ولري د الله تبارک و تعالی پر قدر و قضا باندې یقین و باور ولري الله پاکی وزړه ته هدایت کوي. صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د بدر په غزا کې د دروسو دلسو شمیر په شاوخوا کې د زرو مسلحو کافرانو مقابله کول، او دغه درې سوه دیرلس کسان هم په ډېرو لږو اسبابو سره مسلح وه. خاصې یو څو تورې ورسره وې، خاصې محدودې یو څو زغرې ورسره وې، لیکن الله تبارک و تعالی ته دوی عقیده صحیح درلوده. پر دې یقین و باور و چې الله پاک زموږ نصرت کوي، او الله یې هم نصرت وکړي. او الله جل جلاله قرآن کریم کی وعده را سره کوي، یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. ای مؤمنانو، که تاسی د الله تبارک و تعالی د دین نصرت وکړي، الله به ضرور ستاسی نصرت کوي. الله به ستاسی پشې پر ایمان باندې قوي او ثابت ولري، د ایمان څخه به هیڅکله نه شویږي. نو چې یو څوک الله تبارک و تعالی د اسلام په دا عظیم صفت سره مشرف کړي، او الله تبارک و تعالی د ده نصیب او د ده ولادت په دار اسلام کې کړي، په دار اسلام کې پیدا سوی او لوی سوی، پر هغه سربیره هم دی کمزوری راځي په صالحو اعمالو کې، پر هغه سربیره هم دی د ایمان او د اسلام څخه مخ اړوي و نورو خواو ته، دا د دې معنا ده چې دغه سړی د سره څخه د الله پر دین باندې صحیح جوړ سوی نه دی. دې سړی صحیح عقیده په خپل ځان کې پیدا کړې نه ده. که څوک د الله د دین نصرت په صحیح معنا باندې کوي، الله به ضرور د هغه سړي نصرت کوي، الله به یې پر دین باندې ثابت تر مرګه لري. نو صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین اول دوار برسول عليه الصلاه والسلام ودي تدع عقيده تلقين كاو تاسو پر عقيده باندې فکر کوي د عقيده متعلق بيانونه ورته کول او ورسته يا صالح اعمال شوني ورته کول. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه در رسول صلى الله عليه وسلم د اكازي دي د مبارک واي د رسول عليه الصلاه والسلام سره سفورم نو بیا یې راته وویل یا غلام انی اعلمک کلمات ای الکیه یو څو کلمې به درته وښیم ستا دپاره به ګټې وکړي. هغه کلمې نو دا دي اذا استعنت فاستعن بالله هر وخت چې کومک غواړې په هر مشکل کې په هر تکلیف کې د الله جل جلاله څخه کومک غواړه. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أروخت سؤال كيد الله جل جلاله سيكوا أروخت معونت غاري كومك بمشكلاتك غاري دا الله فاك سخي غار. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك يقن وكباور وكفردي باندي که دا ټول امت دا ټول انسانان که مسلمانان دي که کافران دي دا یو اتفاق وکړي اجتماع پر دې باندې وکړي چې و تا ته نفع ورسوي نیشي در رسولی مګر هغه قدر منفعت در رسولی شي چې الله پاک ستا دپاره لیکلی. ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك او کټول انسانان اتفاق پر دې باندې وکړي چې و تا ته تکلیف ورسوي ضرر در ورسوي ضرر نشي در رسولی مګر هغه قدر چې الله جل جلاله پر تا باندې لیکلی وي. رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه پورته سوي دي قلمونه پورته سوي دي او صحیفې وچې سوي دي. دا کنایه د دې څخه ده چې د الله په نوشته کې تغییر او تبدیل نه راځي. د الله جل جلاله نوشته چې د انسانانو دپاره سوی ده په هغه کې هېڅکله تغییر نه راځي. پر هغه طریقه باندې چې څنګه نوشته د وجود شان راوځي پر هغه طریقه باندې چې الله یې نوشته کړې ده انسانان ټوله پیدا کېږي او بیا بېرته پر هغه طریقه باندې دنیا څخه نقلېږي. نو داسې عقیده د مسلمانانو دپاره لازمه ده چې ټول خیر و شر د الله تبارک و تعالی د خوا څخه وبولي او هېڅکله و انسانانو ته توجه ونه کړي. او دا د الله جل جلاله قانون دی چې الله معامله کوي د انسانانو سره د انسانانو پر عقیده باندې. د بعضي انسانانو عقیده پر دې باندې جوړي چې بدپالي کوي په بعضي شانو سره الله تبارک و تعالی و اغو کسانو ته تکلیف رسیږي د هغو لارو څخه چې د دوی عقیده ده. د ترمیزي شریف حدیث دی مبارک علیه الصلات وسلام فرمایي لو توکلتم علی الله حق التوکل لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. که تاسي توکل وکئ پر الله جل جلاله باندې حق توکل وکئ چې څنګه د الله د ذات سره مناسب دی الله جل جلاله به و تاسي ته رزق درکوي داسې رزق به درکوي لکه الله چې و مرغانو ته ورکوي. دا مرغان سهار خالي نه سوځي او ماښام ډک نزدالګیو ته راځي. دا رزق و مرغانو ته څوک ورکوي؟ چا ورته مقرر کړی دی؟ مرغانو کوم اسباب د ځان دپاره پیدا کړي دي؟ خو د هغه وجه دا ده چې مرغان تر انسانانو پر الله باندې قوي عقیده لري. نو الله پاک وسا کړي هم دي کما و تا هم د الله جل جلاله پر عظیم قدرت باندې د الله جل جلاله پر لوی قدرت باندې حق توکل وکړو داسې به وسایو لکه مرغان. او الله تبارک و تعالی زموږ استاذ سره وعده کوي وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها یو ژوندی شی د ژوندی شانو څخه نسته که انسان دی که حیوان دی په حیوانانو کې چارپایان دي که مرغان دي مګر الله تبارک و تعالی و هغو ته رزق ورکوي. د دې مسؤلیت الله جل جلاله خپله اخیستې دی. الله جل جلاله د هیچا څخه د رزق طلب نه کوي سورة الذاريات كي الله تبارك وتعالى فرمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون دا إنسان دا فيري تخلق ميواز دا عبادة تفارك كريم ندا دوي سخرزق غارم چخبل زانو تيواركي أو ندا إرادة لرم چواما تدوري راكي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله جل جلاله رزاق ذاتي الله جل جلاله خاوين دا قوتي خاوين دا غلبيتي پر هر شي باندې الله په قدرت لري وهر چاته الله جل جلاله رزق ورکوي دا هغه په اندازه باندې چې الله ورته لیکلي دا سينه ده چې د انسان په کوشش باندې د انسان په رزق کې جاتو برازي نه دا سينه چې د انسان په کاهالي سره د انسان په رزق کې کمی راځي 50000 کاله مخکې الله پاک د ټولو شانو لیکنه کړې ده قلم فارغ سو د هغو شانو څخه چې هغه په دنیا کې وجود ته راځي په هغه نوشته کې بیا څوک تغیر نشي راوستلی خو صرف دا خبره ده چې په دنیا کې الله جل جلاله پر انسانانو باندې مشکلات راولي پر انسانانو باندې امتحانونه راولي دا د انسانانو ایمانونه و عقیدې ازمایي و خلکو ته یې ښیي آیات کریمه کې الله تبارک و تعالی راته وایي ما کان الله لیدر المؤمنین علی ما انتم علی حتى يميز الخبيث من الطيب الله تبارك وتعالى مؤمنان ده ايمان فنا مسر نفرج دي تر اغا وقت پوري چه خبيث او طيب سر جلالك ده تميز ده خبيث و ده طيب فأعمالو كرازي الله مختلف احوال پر انسانان راولي اغا صوك چه اغا ثابت قدمه پر ايمان بندي اغا صوك چه اغا قوي عقيده والاوي اغا تر مرگ پر خفل عقيده بنديوي صحابه کرامو کې زیات مثالونه سته الله جل جلاله پر اغو امتحانونه راوستل پر بعض کسانو باندې امتحان په مالو کې رالی مال فدیه کې خو ایمان یې وساتل پر بعض کسانو امتحان په اولادو کې رالی اولادونه یې فدیه کړه خو ایمان یې وساتل پر بعض کسانو باندې امتحان د دې په نفسو کې راغلی نفس یې فدیه کړي خو ایمان یې وساتل دا د الله جل جلاله قانون دی شروع دی تر قیامت پورې په هر زمانه کې امتحان پر خلکو راځي نو څه به کوو د همیشه دپاره د قرآن و د حدیث اتباع دا د عامو مسلمانانو دپاره یو وجیبه او فریضه ده د رسول علیه الصلاة والسلام د سیرت و د سورت عملیت دا د انسانانو دپاره فریضه او وجیبه ده په هر مشکل کې به د صحابه کرامو تاریخ رایادوو په هر مشکل کې به د رسول علیه صلات و سلام سیرت را یادوو په هر مشکل کې به قرآن کریم ته رجوع کوو که چیرې الله تبارک و تعالی موږ ته نجات را نصیب کړی و بیا به خلاصیږو او که الله تبارک و تعالی زموږ و ستاسې دپاره نور ژوند نه و لیکلی نور رزق زموږ دپاره نه و لیکلی نور هوسایي زموږ دپاره نه و لیکلی دا خو د الله قضا ده پر هغه به یقین کوو نو هر مشکل چې انسان ته پیښیږي په هغه مشکل کې د انسان دپاره صبر پکار دی هر څونه عزت هر څونه مرتبه هر څونه مال چې انسان ته رسیږي خو د الله جل جلاله او د رسول علیه الصلاة والسلام د طریقې په خلاف کې وررسیږي تر هغه به انسان تیریږي هیڅکله به د مال غوښتنه انسان نه کوي چې د الله او د رسول نارضایی پکې وي کله به د عزت غوښتنه انسان نه کوي چې د الله او د رسول رضا په هغه لار کې نه حاصلیږي نو په هغه وخت کې بیا انسان د ایمان والا کیدای سي د انسان عقیده بیا قوي ده انسان باید په خپله عقیده و ایمان باندې خوشحاله اوسي او قرآن کریم و انسانانو ته و عامو انسانانو ته عام اعلان کړی دی د دوی د اطمینان و د سکون دپاره أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي خلق دا قمان كي شاغب فقد دا إيمان دا إسلام فنا مسر فاتكيزي أو فضيب امتحان نكيزي ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قسم بانجي الله فاكوائي ما امتحان كريدي فمخكني خلق سرهم لكن الله جل جلاله هو ما تكاذبين وصادقين خلق معلوم و بيا فشكارا علم سرهم رات معلوم سو وخلق تميهم روشول داو مشكلات ودغ امتحانون را شروع دي لكن زموج استاسي دفار اسكال تاوان نستا تاوان دا اغو كسانو دفار دي چاغ ايمان نلري اغا عقيدة پر الله باني نلري دا ترميزي شريف حديث دي ليو پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمائي عجبا لأمر المؤمن إن الأمر كله له خير تعجب دي دا مؤمن دا حال دا پارا دا مؤمن هر حالت دا مؤمن دا پارا خير دي سنگا خير دي إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فإنسان تتكلف ورسيج فرخبل تكلف باني صبر وكدايهم خير سو أو كمؤمن سريت وسايي ورسيج فرخبل وسايي باني شكر وكاجدايهم خير سو وليس ذلك إلا لا دغس حالة غير لمؤمن سخ وبل شات الله نديور كري نجهم تكلف خير سو فارك مدرجي الوليزين أو هم وسايي خير سو الله شكر شأداكو دغه حالت بیا هم د شکر ځای دی چې انسان باید نور شکر د الله ادا کړي باید په خپل ایمان باندې فخر وکړي لکن تعجب بیا دی د هغه مؤمنانو و ایمان ته چې الله جل جلاله فطري ایمان هم ور نصیب کړی وي کسبي ایمان هم ور نصیب کړی وي په دار الاسلام کې یې هم نشو نما او تربیه سوي فعام اوقاتك واغيت د اسلام تشريح بيان علماء كرام كي بیا هم د اسلام څخه اوري وبل لارته دا هم د تعجب زيدي پر دا زيبا نیم باید انسانان فکر وکي ولې د ایمان څخه اوري د ایمان لار د الله امر دي د ایمان لار د رسول عليه صلوات و سلام امر او عمل دي بیا هم یو څوک اوري دا د دې معنا ده چې دا سړی په صحیح معنا باندې په خپل ځان کې ایمان عملي کړی نه دی. بعضی کسان د مالو په خاطر باندې د خپل ایمانو څخه تیریږي، بعضی د عزت او مرتبه په خاطر تیریږي. نو الله جل جلاله دغو کسانو ته قرآن کریم کې هر ځای تنبیه ورکوي، د دوزخو بیان ورته کوي، او الله جل جلاله هغه مخلصو مؤمنانو ته چې هغه په امتحانو کې واقع سوي تکلیفونه پر راغلي په هر ځای کې د جنتو د نعمتو بیان کوي. دا د جنتو د دوزخ بیان الله تبارک و تعالی موږ و تاسو ته کوي د دې دپاره چې اصلاح د ځانو وسوکو. که اوس اصلاح ونسي په وخت کې د مرګ هر سړی ارمان کوي، په قبر کې ارمان کوي، په آخرت کې ارمان کوي. موږ و تاسو ته به دا حالات ټوله راسي، دا اوسنی ځای به هم را یادیږي په آخرت کې، او هلته به هم دا انسانان ټول وینو په هغه ورځ کې چې الله جل جلاله د انسانانو عقیدې را ښکاره کړي. هغه څه چې په زړو کې دي هغه ټول الله جل جلاله ښکاره کوي. قرآن کریم کې الله تبارک و تعالی د قیامت د سختیو څخه بیان کوي، نو فرمایي وحصل ما فی الصدور، اغه سچ پزلو کی ست اغه ټول راشکاره سي، پزلو کی عقیدی دي، پزلو کی ایمانونه دي. قوی عقیده او قوی ایمان دا چې پچا کی وی الله جل جلاله د قوی عمل توفیق مور کوي. چې سونه د انسان عقیده کمزوري اغه سړی په عمل کې کمزوري راځي، کای عقیده بالکل نه و دا سړی عمل هم نسته. د منافقانو فبارک الله تبارک و تعالی د سخت عذاب بیان را تکړی دي، لكن دي په اعمالو کې د مؤمنانو سره یو رقم و، په جماعتو کې ورسره و، په مجلسو کې ورسره و، جهادو کې ورسره و. دا ولې الله تبارک و تعالی عذاب ورکوي؟ وجه یې دا ده چې دوی عقیده نه درلوده، دوی یقین نه درلوده پر الله و رسول باندې. خود په باره کې الله تبارک و تعالی راته وایي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. دا یهودیان رسول الله علیه صلوات و سلام داسې پیژني لکه خپل زامن، لکن پر دې باندې یقین نه درلودي چې د الله جل جلاله د خواسته خدای رسول دی او چې وی مني یې نه اتباع نه کول. الله تبارک و تعالی د دې په باره کې د سخت عذابو بیان کړی. نو مهم شی د صالح اعمالو د فاره د اعمالو د قبول د شرطو څخه مهم شرط هغه دا چې انسان به قوي عقیده په خپل ځان کې راولي، چې دا یقین او باور په انسان کې پیدا سو بیا چې اعمال کوي هغه هم انسان ته مقبول وي. د دې د پاره واضح او ښکاره مثال یو سړی دی د خپل ژوند څخه شروع بیا تر مرګ پورې چې مرګ ته یې 15 دقیقې وخت لا پاتې یې په کفر کې ټوله وخت تیر کړي. یوه دقیقه یې هم د الله پاک په طاعت کې نه یې مصرف کړی، هېڅکله یې د رسول علیه الصلاة والسلام اتباع په ټوله ژوند کې نه یې کړی، لیکن په آخر کې الله جل جلاله نور د ایمان یو وارې د ده زړه ته ورواچوي، مؤمن سي مسلمان سي. دغه سړی 15 دقیقې بعد په خدایي مرګ سره مړ سي، لیکن په دغه وخت کې د ده د ایمان علامې د مرګ پر ده نه یې ښکاره سوي، نه مریض وي، نه یې عذاب لیدلی، نه د قیامت د سختي سي او سختي لیدلی. په خپله خوښه ایمان راوړي، 15 دقیقې په ایمان کې تیرې کړي، دا سړی یقیني جنتي دی، الله جل جلاله جنت ورنصیب کوي، سره د دې چې ده په ټوله ژوند کې نه لمونځ کړی دی، نه روژه کړی ده، نه کلمه بل وخت ویلی ده، نه ذکر کړی دی، نه حج کړی دی، نه جهاد کړی دی. د دې څخه دا معلومیږي چې الله تبارک و تعالی ته محبوب شی، خوښ شی هغه عقیده ده. عقیده چې جوړه نه سي اعمال ګټه نه کوي. یو دوهم سړی وي د خپل ژوند د شروع څخه بیا تر مرګ پورې دا ټول عمر د الله په لاره کې مصرف کړي، لیکن یقین نه لري، باور نه لري پر الله و رسول باندې، کتابونه نه مني، رسولان نه مني، ورځ د آخرت نه مني، صالح اعمال داسې اعمال کوي لکه نور مؤمنان چې کوي، دا سړی یقیني دوزخي دی. و دې سړي ته صالح اعمال هېڅکله ګټه نه کوي. نو په دغه وجه باندې امام اعظم رحمت الله علیه چې زموږ استاذ د مذهب امام دی، دا غره ایدا دی چې ایمان هغه یقین د زړه دی. په زړه باندې چې څوک یقین ونه لري هغه مؤمن نه دی، که سل واره کلمه ووایي هم. دا اقرار د ژبې، دا کلمه ویل دا یې شرط دی. څوک چې یقین ولري هغه مهم شی چې یقین دی په زړه کې پیدا سو دا ایمان دی، خو هر شی شرطونه لري، دا اقرار د ژبې نو شرط دی. لکه لمنځ کول ځان ته دی، دا هغه دپاره طهارت، او اودس کول دا شرط دی. نو الله جل جلاله دې موږ و تاسې ته د صالحو اعمالو توفیق راکړي. الله جل جلاله دې د دین او د اسلام سره اخلاص را نصیب کړي. الله تبارک و تعالی دې قوي عقیده او قوي یقین را نصیب کړي. وسبحانك اللهم وبحمدك.